شهوردونکو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د شاین بنریمه او تاسو ته بدغه یو ساته خبری خپرونه کې هر کله هم په خپرونه کې حال درکو. افغانستان کې د انتخاباتو او دغې نو وروستو په راولاړو شو هیلو باندې پاکستان کې د امن مذاکرات او دغه تا د سیمې تازه امنیتی صورتحال د پاکستان او ایران اړیکې او دغه شان د سیمې رڼندر سر نور راپورونو تبصرې هم شته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ملګرو ملتونو سربنشي بان کی مون افغان ولستا د بریالیو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مبارکي ویلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت ټینګولو حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتایجو ملي مرکز ته د انتخاباتو د رای پاڼو د لیږدولو د پیل خبر ورکړي او د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ د امنیت پیاوړ کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولستا د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مبارکي ویلې ده او د سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په لور یو مهم ګام ګڼلی دی. د اتوار پر ورځ رسنیو ته په خبر شوي یو بیان کې وزیر اعظم ویلي پاکستان بنه یوازې د جمهوري ادارو د نورو پیاوړي کولو لپاره د افغانستان سره مرسته کوي بلکې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره به د نوي حکومت سره په شریکه کار کوي. نواز شریف د انتخابات د افغانستان په جمهوري سفر کې یو مهمه لمحه ګڼلې ده او تمه څرګنده کړې چې لکه د انتخاباتو واک به هم په یو پرامنه طریقه نوی منتخب شوی حکومت ته منتقل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکونکو ته د اپریل د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لقبله مبارکي ویلې ده. هغه لیمون په یو بیان کې په لومړي ځل په ډیموکراټیک توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان د انتخابات تاریخي او مهم ګام بللې ده. بان کی مون ویل رای ورکونکو د ګواښونو او خطرونو پروا ونه کړه او د تاوتریخوالي عاملانو ته پیغام ورکړ چې ګډون کې به نه وي. دا وسوالو طالبانو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو 12 ملیونو کسانو له ډلې نږدې 1 ملیونه کسانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په انتخاباتي مرکزونو کې د رایو شمیرل پای ته رسیدلی او لومړني نتایج به ډیر زر اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت ټینګولو امر کړی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د ملي امنیت شورا افغان امنیتي ځواکونو ته حکم ورکړی چې د انتخاباتو د رایو د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او پوره امانتدارۍ سره وکړي. افغان حکومت د غوښتنه وروسته لاغه کوي چې پرون د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د خلکو پر رایو بار یو پیک اپ موټر په داسې حال کې چې د دوو مرکزونو د رایو صندوقونه یې د خان آباد ولسوالۍ مرکز ته وړل د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو سیمه ییز کارکوونکي یو پولیس او د پیک اپ ډرایور وژل شوي او د دوو کلیو د خلکو رای پاڼې له منځه تللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتایجو ملي مرکز ته د انتخاباتو د رای پاڼو د لیږدولو د پیل خبر ورکړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډو ته ویلي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه د رایو صندوقونه سرلننه پلازمینې ته لیږدول کیږي. د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ د امنیت پیاوړ کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړی دی. د ایران خبری اجانس ارنا په یو راپور کې ویلي د قانون موخه دا ده چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې نورې پیاوړې کړي. د کال 2004 راهیسې ترهګرو د پاکستان او ایران ترمنځ سیمو کې په سرحدي ځواکونو یو شمېر بریدونه کړي دي. د ایران پارلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي لوزنامه په اړه د وړاندې شوې مسودې عمومي شرطونه منظور کړي دي له دې وړاندې د قانون مسوده د ایراني حکومت کابینې منظوره کړې وه او د تیر کال د مارچ په 1 نیټه یې پارلیمان ته د منظورې لپاره وړاندې کړې وه. د یوکرین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر ځنډولی دی. په پام کې وه چې الیگزینډر تورچینوب نن لیتوانیا ته سفر پیل کړي، خو وروسته له دې چې پرون مظاهرچیانو د یوکرین په دوو لویو ښارونو دونیسک او لوهانسک کې څو دولتي ودانۍ ونیولې، د خپل سفر وځنډاوه. د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. په دونیسک کې پرون سهار مخکې له دې چې مظاهرچیان د ښار حکومتي ادارې ته ننوځي او د روسیې بیرغ اوچت کړي، شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو له ودانۍ بهر غونډه وکړه. له غونډې وروسته د فعالانو یوې ډلې د دونیسک سیمه ییزه دولتي ودانۍ ونیوله او د کریمیا په سیر د نظر پوښتنې غوښتنه یې وکړه، خو په لوهانسک کې اعتراض کوونکو د یوکرین د امنیتي خدماتو د ادارې د دفتر له نیولو وروسته هغه شپږ تنه روسي پلویان فعالان خوشي کړل چې تیره میاشت نیول شوي وو. د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي لږ تر لږه 29 کسان پرون د شام په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر چودنه کې چې ګومان کیږي د رژیم د وسلوالو مخالفینو لخوا تنظیم شوی، خو له وخت مخکې چودنه به وي وجل شوی دی. د شام د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د دې چودنې د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي، ځکه چې ډېر کسان ورکتي او له چودنې وروسته پکې د ډېرو انسانانو د بدن اندامونه موندل شوي دي. د ولسمشر بشر الاسد پر ضد د پاسون پیل له هومس ښار څخه شوی، دا زوړ ښار چې یاغیانو ولکه پرې ټینګه کړې له څو میاشتو راهیسې د دولتي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی. اوریدونکو خبرونه هم اورېده او زموږ په روانه خبرونه کې تاسو د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اورېدئ شئ. افغانستان کې انتخاباتو د هیواد د سیاسي مستقبل په اړه کومې هیلې پیدا کړې دي؟ یو کارپو وایي
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني، دغه آئین مني، دغه نظام مني.
پاکستان کې د امن مذاکرات ریاست په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په اړه باندې څومره اخلاص لري؟
دې مذاکراتو دې طالبانو ته د ټیټي ته چې کوم عزت ورکولو کوم حیثیت ورکولو هغه لوی خطرناک شی دی.
په سواد کې اسمبلی پر اتک د جوړ شوی یو مشاعره حال درکو.
د محبت د اوتر لرم حسن په بیا جخلم، د دې اسمبلی پر جانان د حسن با جخلم.
په زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوردن کورزم ګړو مې موجوده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لامل خوخي سرګند کړ. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم هم افغان ولستا په بریالي انتخاباتو مبارکي ویل دی او د پسمه کې د امنیت پر ځای کولو په لور یو مهم ګام ګڼل دی. په دغه اړه لپی خبره زبی الله شفق نور حال کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یک شنبه پورې خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی په افغانستان کې د بریالیو ټاکنو په ترڅ کې واک په دیموکراتیکه توګه له یو ولسمشر بل ته لیږدي چې له امله پاکستان افغان ولست مبارکي وایي. خبر پاڼه د دې وزارت د بیان د تسنیم استم په حواله لیکلي افغان ولست په افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو له امله د ستاینې وړ دی چې د وسلوالو طالبانو پر ګواښونو سربېره په میړانه خپل رایه وکاروله او د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته افغان ولست مبارکي وویل چې د یک شنبه پورې د پاکستان صدر اعظم شریف هم په افغانستان کې د بریالي انتخاباتو له امله افغان ولسمشر حامد کرزي او همداراز افغان ولست مبارکي وویل. نواز شریف په یو بیان کې وویل پاکستان باندې یوازې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پیوړ کېدو سره بلکې له نوي مشرتابه سره د سولې او ثبات پر وستلو کې هم مرسته وکړي. نواز شریف همداراز هیله ښودلې چې په کابل کې به هم واک په سولې زتوګه انتقال شي لکه څنګه چې تیر کال په اسلام آباد کې دا کار وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې همداراز راغلي هیله لري چې په افغانستان کې به تر ټاکنو وروسته حکومت جوړونې پروسه هم په بریالیتوب سرته ورسیږي. د پاکستان ولس د تل په څیر په دې تاریخي وخت کې له افغان ولس سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی میرمن اسلم د تېرې پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو، هیله ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره به ګڼ افغانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل راتلونکی به پخپله وټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او ما د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې له یو جمهوری ولسمشر بل جمهوری ولسمشر ته د واک سپارلو لپاره د تیرې شنبې پر ورځ انتخابات ترسره شو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن په وینا له 12 میلیونه ثبت شویو رایو څخه لږ تر لږه 5 میلیونه رای اچول شوي دي، کومې چې شاوخوا 85% جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې داسې انتخاباتو وسله والو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته څه پیغام دی؟ زموږ د همکار بوریوال کاکړ راپور کې.
د افغانستان ولس په داسې وخت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه واخیسته چې نه یوازې نړیوال ځواکونه له دې هېواد د وتلو تیاری کوي، بلکې وسلوالو طالبانو هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي افغانان پر ولسواکۍ باور لري او تشدد یې رد کړی دی. له نصرالله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې دا بریالي بلل شوي انتخابات د افغان حکومت پر ضد جنګېدونکو ډلو ته څه پیغام لري. هغه وویل
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني، دغه آئین مني، دغه نظام مني. نو مخالفینو ته پیغام دا ده چې باید دوی هم د افغانستان اکثریت خلکو ته احترام وکړي، راشي د سولې بهیر ته، او دغه اساسي قانون چې نافذ به ده باید ومني او هغه پلی کړي.
د افغانستان په لسیزو اوږده جګړه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونه او په خاصه توګه د دې هیواد ګاونډي ملکونه په زیاته لاسوهنه تورن شوي دي. د نصرالله ستانکزی په وینا دی فکر نه کوي چې له هند پرته نور یو ګاونډي هیواد ته هم په افغانستان کې داسې جمهوري حکومت د منلو وړ دی کوم چې پر خپلو پښو ولاړ وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي پښتون سیاستوال افراسیاب خټکوای د افغانستان گاونډیان باید د دې هیواد په اړه خپلې تګلارې اوس بدل کړي. افراسیاب خټک په افغانستان کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زما په خیال کې چې دا کوم گاونډي وادونو دا کار په خپل ذمہ اخیستی و چې افغانستان کې به دوی حکومتونه جوړوي، دوی به حکومتونه ورانوي. نو هغوی ته یو قسم ته ځواب وایي چې هغوی د دې کار نه لاس واخلي. ما په خیال کې دا انتخابات چې کم یو کس وګټي هغه ځان ته خبره ده، مګر افغان ولس دا انتخابات وګټلو او دا چې د جنگ خوښوونکي دي دوی د زړونو ذهنونو د ګټلو جنگ بایللی دی.
د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وویل چې په افغانستان کې اوس جمهوریت وده کړې ده. هغه زیاته کړه
اوس دا ثابته شوه چې د افغانستان خلکو تیر 12 کاله د ډیموکراسۍ هغه اساسي ستنې کینولې، هغه ته وده ورکړه. زه فکر نه کوم چې له دنه وروسته به د تیر په شان په افغانستان کې داسې نظامونه راشي چې هغه له قانون نه بهر وي او په افغانستان کې ډیموکراسۍ خپله لار پیدا کړې ده، او دا بهیر به د هر زمان په تیرېدو سره لا هم غښتلی شي.
افراسیاب خټک هم نصرالله ستانکزی ته ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې اوس حالات د پخوا په پرتله ډیر بدل دي او ګاونډیانو په خاص توګه پاکستان ته پکار ده چې دې بدلونونو ته پاملرنه وکړي. افراسیاب خټک وویل
پاکستان حکومت ته پر وخت راغلی دی چې خپل افغان سیاست باندې نوې نظر واچي، او دا چې اوسه پورې دوی کوم زړی بابولالې ویلي دي چې دینه لاس واخلي، او دا چې افغانستان کې چې کوم واقعیتونه دي نوي هغه وپیژني او افغان ولس سره افغانستان سره دوستي وکړي. دا ډلې ټپلې دا افراد چې دوی ځان ته ساتلي وو هغوی خلکو کې هیڅ وزن حیثیت نشته دا انتخابات وښودله.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ولس لخوا یو ټاکل شوی ولسمشر به په سوله ییزه توګه واک یو بل داسې ولسمشر ته سپاري چې هغه هم د ولس پر رایو تر واک رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت غیر عسکري قیدیان خوشی کوي، د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي دي چې حکومت به په راتلونکو څو ورځو کې نور قیدیان هم خوشی کوي. ځینې کارپوهان وایي چې حکومت له طالبانو د غوښتنو پر ځای د عدالت له لارې بندیان خوشی کول پکار دي. د قیدیانو د خوشی کولو وروسته په هیواد کې امن څومره یقیني شي او د طالبانو په قید کې چې کوم خلک دي د هغې سباون څه دی؟ په دغه اړه د انیسا اجمل راپور.
د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو په لړ کې حکومت 19 غیر عسکري قیدیان خوشي کړي او د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې نور 14 غیر عسکري قیدیان هم خوشي کړي. د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړل چې حکومت به په راتلونکي سروسو کې د طالبانو نور قیدیان هم خوشي کړي.
وزیر داخله او د سرکاري کمیټې مونږ ته یقین دیانې راکړل چې ان شاء الله هغه زمونږ غیر عسکري قیدیان چې فهرست مونږ ورکړی دا ان شاء الله بعضې کسان هغه خوشي کوي رها کوي به او دا بیا فیصله مو کړله چې په دې هفته کې به دوباره بیا طالبانو سره حکومتی کمیٹی براہ راست ملاقات کری چپے کہ ان شاء اللہ باضابطہ طریقے سے مطالبات راضی
پداس حال کے وسلہ والا ڈالا تحریک طالبان پاکستان د حکومت نہ دخبل و قیدیان و دخوشی قبل و د قبالی سمو نہ دپوس د بطل و غخت نہ کبھی د حکومتی گن مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وائی چی طالبان و د حکومت پوڑان دی پورا غختنی نہ دی خود ہو حکومت د بابر یقینی قبل لپارا قیدیان خوش کرل نو باید چی طالبان ہم اس داسی گام پر تکڑی
انہیں بھی کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے ہمارے قیدی رجمل سمیت رہا کرنے پڑیں گے.
طالبان اللہ اہم پکار دچ د باور یقینی کول پارا دو پروفیسر اجمل خان په گدون زموک قیدیان خوش کړي. خدا خبر دی هم باید په پام کې ونیول شي چې طالبان د نورو مخالفه وسلوالو لخوا په فشار کې دي. موږ دا کسان خوش کړي دي نو د دې معنی دا نه ده چې موږ د طالبانو غوښتنې منو او هغوی زموږ نه مني.
بلخوا کارپو پروفیسر اجاز خټک وای طالبانو د حکومت لخوا د غیر عسکري کسانو پړه ویلي دي چې دوی به دغه قیدیانو پړه لومړی معلومات کوي چې آیا دا د دوی کسان دي او کنه، نو بیا حکومت د باور یقیني کولو خبره څنګه کوي. پروفیسر اجاز خټک زیاتوي چې دا من په لړ کې د حکومت له طالبانو سره د موجوده مذاکرات له وجې د ترهګرۍ مسله ختمه نه شوه، بلکې د ولس په نظر کې د طالبانو اهمیت لا زیات شو چې ورسره د پاکستان راتلونکي د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
بے باغی مطابق دوائی ورکے نو اگر مرا یہ صحیح نہ دے ڈائیگنوز کرے خود ہم مذاکرات تم انداز کی ہی دی دو خبر اخلی یو دی وے چ میرے ہر سمستی تھی تھی دا او من دا وے سے دا قبائلی علاقہ دا دا دو خبر غلط تھی تی دی دی یو نے نو کمپلیکس دے ترگرو دی اگے یو وڑا و دل سدا نو آغا ترگر اصل کی آغا مسئلہ ترگری مسئلہ دا دا مذاکرات آغا مسئلہ اگنور کئی نو دی سر امن لاکھنو ما تخما پخیال کی نکی گی بلکی دی مذاکراتو دی طالبانو تا بی تی تی تا چکم عزت ورکلو کم حیثیت ورکلو ابھی لوی خطرناک شے دے دا ہماری طالبان آئسولیٹ کولو پزی خلق تراجستائی او دا بزنی امن لارا ما تا نختاری دی نکی چی گی او ما تا نختاری.
اجاز خټک زیاتوي د حکومت په قید کې چې زیاتره کسان د اف سی آر د قانون تر لاندې نیول شوي وو، نو په کار ده چې د طالبانو د غوښتنو پر ځای د عدالت په ذریعه خوشې کړل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې د طالبانو کمیټې ته د قیدیانو یو فهرست ورکړل شوی چې پکې د پېښور اسلامیه کالج پروفیسر اجمل خان، د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر او د نورو هغو کسانو نومونه شامل دي چې له دې جنگ سره هیڅ تعلق نه لري، خو د دوی د خوشي کولو په اړه لا تر اوسه د طالبانو لخوا څه باور نه دی ورکړل شوی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ڈیلی بیسٹ پانا پخپل و مخالق لکھ لی چې د پاکستانی حکومت لخوا طالبانو سره د خبرو اترو او اوربندی د پریکړې تر شا یوازن مقصد داو چې افغانستان کې د ډاکنو په بهیر کې خلل راولي. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ڈیلی بیسٹ ویب پانے پخپل و مقاله کې په افغانستان کې د ټاکنو په پاکستان کې د طالبانو سره د وفاقي حکومت لخوا د معاملې موضوع راغسته ده. مقاله کې راغلی دی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لار خپل کړه. او د هغې نه پس ټولو مصیبتونو ګوندی هیواد افغانستان ته مخه وکړه. په تیره یوه میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د بهیر تالا ترغه کولو په موخه په لسګونو کسان ووژل. تر ټولو تازه برید د دغه هیواد د کورنو چارو د وزارت په ودانۍ کې د سخت امنیت باوجود هغه ځانمرګي برید و چې شپږ د افغان پولیسو افسران پکې ووژل شول. مقاله زیاتوي چې که د ځایي طالب کمانډرانو په خبره باور وکړی شي نو دا صرف شروعات دی. یو طالب کمانډر حاجی شکور ویبپاڼې ته ویلي دي، مونږ خلکو ته ویلي دي چې که په ټاکنو کې مو برخه واخیسته نو خپلې پنځه ګوتې به کورونو ته سلامت یو نسی. خو د افغانستان د استخباراتو، امنیت او حکومتي چارواکو ډیلی بیس ته ویلي دي چې د دې روان تشدد تر شا افغان طالبان دومره نه دي لکه څومره چې د پاکستان پولې نه راوړېدلي طالبان دي. افغان چارواکي وایي چې د ټاکنو پر مهال د پاکستاني حکومت لخوا طالبانو سره د جوړجاړۍ بهیر شروع کول په اصل کې په افغانستان کې د ټاکنو لړۍ کې خلل اچول وو. ویبپاڼه مخکې لیکي چې د ټاکنو پر مهال د افغان طالبانو لخوا د تشدد لړۍ کې چمتووالی صرف افغان ولس ته دا تاثر ورکولو کوندې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې د دغه هیواد امنیتي چارې ټینګې وساتي. دغه تاکتیک طالبانو مخکې هم کارولی و چې په افغان ځواکونو د ولس باور کمزورې کړي او دا ځل هم دغه لاره یې خپله کړه. ویبپاڼه دعوه کوي چې په اصل کې پاکستاني او افغان طالبان دواړه د کوټې شورا د فیصلو تابع دي او دا چیرې هم نشي کېدی چې پاکستاني طالبان به د دغې شورا د ملاتړ نه بغیر حکومت سره ډزبندي وکړي او هغه ځکه چې طالبانو ته ټوله توجه په افغانستان کې د ټاکنو بهیر تالا ترغه کولو باندې مرکز کول وو.
راپور مورد اوریدونکو اوس زو بیا پیښور ته چرته چې د یو نجی ټلویزیون د بیورو چیف خبریال جمشید باغوان په کور باندې بمی برید شوی دی. په دغه برید کې ځاني تاوان نه دی اوریدلی خو دغه د کور ودانۍ ته زیان رسولی دی. په دغه اړه زمونږ همکار ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
سهر وختي پرون چې کوم دی نو د جمشید باغوان هغه چې د یو ذاتي مت ټي وي چینل سره کار کوي نو د هغه مطلب وی چې موږ سره خبرې شوې دي چې سهر وختي یو اواز دی واورېدو چې هغه پته ولګي د هغه یو هینډ ګرنیډ او د هغې د لاسه د دې د کور دیوالونو ته او ګیټ ته څه نقصان رسېدلی دی او دا شکر دی چې په دې کې وي څه قسمه زیان نه دی شوی. څوک پکې مرګ ژوبله پکې نه ده رامخې ته شوی. نو یو خو دغه خبره شوه. بیا د سور وړاندې په 19 مارچ باندې هم د جمشید باغوان د کور مخې ته چې کوم دی 2.5 کیلو بارودي مواد هغه ایښودل شوي وو. خو بیا وروسته بم ډسپوزل سکواډ راغله او هغه ناکاره کړه. ورسره که موږ وګورو نو بیا هم د دغه چینل په مختلفو دفترونو باندې په صحافیانو باندې لکه په لاهور کې حمله شوي، په کراچۍ کې حمله شوي او بیا په داسې صورت کې چې وزیر اعظم د صحافیانو سره په شریکه مطلب دا چې حکومتي جوړه کړې ده چې هغه به د صحافیانو د تحفظ لپاره اقدامات کوي یا که د هغې خلاف اقدامات کېږي نو د هغې مخنیوی به کوي. په دغه صورت کې بیا داسې قسمه پېښې را مخته کېدل نو دې کومه چې صحافتي ورورولي ده، کوم خبریالان دي، د هغې مختلف تنظیمونه دي، نو هغې نور هم په وسوسه کې اچولي دي چې یو طرف ته حکومت زموږ د تحفظ دعوی کوي، بل طرف ته زموږ د تحفظ لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه دي شوي. نو په دغه لړ کې بیا چې کوم ملکي او کوم مقامي صحافتي تنظیمونه دي لکه د قبایلو چې کوم تنظیم دی یا د پېښور د غرنګ د فیډرل یونین آف جرنالیست کوم چې وفاقي او مرکزي او اداره ده یو تنظیم د صحافیانو، نو هغې احتجاجونه هم کړي دي او د حکومت نه د کوم دې پېښه کې د ککل خلکو خبره ده چې باید دغه خلک هغې انصاف ته راوستي شو دا خلک خپل انجام ته ورسولي شي.
ریاض مستخلو چې راپور راکو او اوس یو بل راپور د پولیو پر ضد د کمپاین دا کمپاین په پیښور، چارسدا، مردان او صوابه ضلعو کې شروع شوې دی او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې خوښه 15 لکه ماشومانو ته به د پولیو ویکسین ورکول کیږي. په دغه اړه غلام غوث نور حال راکوي.
په پیښور، چارسدا، مردان او صوابۍ کې تیره ورځ د صحت د انصاف په نوم د پولیو ویکسینیشن په سخته امنیتي څارنه کې سرته رسیدلی دی. په دې مهال د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ تیره ورځ په چارسدا، مردان، صوابۍ او پیښور کې د دې مهم په خپله څارنه وکړه او له خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې په چارسدا، مردان او صوابۍ کې په لومړي ځل دا مهم ترسره کیږي.
پیښور کې دا 10 راؤنډ دی، جبکې په صوابۍ، مردان، چارسدا کې دا اولنی راؤنډ دی او 4 راؤنډ به 6, 16, 20, 27 اپریل پورې. موږ دا میسج ټول ته کنوي کوو چې دا رقم بچی دی، دا صرف د یو کور بچی نه دی، یمن ټول قوم رټول قوم په حق ته رټول قوم ذمہواری ده چې دی فیوچر سکیور کی.
د سیاست صوبایي وزیر شرم خان ترکی ویل چې پکار ده ټول ولس د پولیو په کمپینونو کې برخه واخلي، ځکه چې د پولیو لوجې ټول قوم ته زیان رسیدلی شي، او کچېری دوی د پولیو مخه وننیوله نو په راتلونکي کې په دوی باندې سفری بندیزونه لګیدلی شي.
دا زموږ مشن دی، دا زموږ مقصد دی چې دا کمی بیماری دلته په د پولیو والی سره دی، دا ډېر خطرناک دی، دینه زموږ ماشومانو فیوچر چې ګمنو ته نقصان رسېدی شي، او بیشی هغې ته چې ګمنو دې طرف ته لړ شي چې یاره پولیو وایرس کنټرول نه شي، نو کوم زموږ وروڼه چې بهر ځي کاروبار لځي روزګار لځي چکر لځي عمرې حج لځي په هغې باندې سبا له چېرته بین ونه لګي.
په پیښور چارسده مردان او صوابۍ کې د سیاحت د چارواکو په وینا تېره ورځ شاوخوا 14 لکه د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین او د ویټامین ای قطرې ورکړې شوې دي، او دا دې هم یادوي چې موجوده صوبایي حکومت د هغې وروستو د سیاحت د انصاف دا پروګرام پیل کړی دی، کله چې د سیاحت نړیوالې ادارې WHO پیښور د پولیو د وایرس د خورولو لپاره تر ټولو خطرناک ځای وګرځولو. بلې خوا ته په قبایلي سیمو جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو بندیز لګول شوی دی، او په بنو کې هم د یوې کورنۍ په درې ماشومانو کې د پولیو ناروغي رامخته شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو مرکزونو ته لګنو ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه رسیدلي، خو لا هم په یو شمېر لرو پرتو ولسوالو کې د رایو ډک صندوقونه مرکزونو ته نه دي راغلي. چارواکي وایي چې کوشش کوي چې ډېر ژر په لومړي سر کې د ولایتونو مرکزونو ته او بیا یې د ټاکنو د خپلواک کمیشن مرکزي دفتر ته ورسي. په دغه اړه له جلال آباد د باز محمد عابد راپور.
د افغانستان په ختیځ کې د اکثره ولسوالیو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي، خو د یو شمېر لرو پرتو سیمو څخه لا هم د رایو صندوقونه د ځینو ستونزو له امله په ولسوالیو کې پاتې دي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته پکې له ډېرو ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه را رسېدلي دي. د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر اختر محمد اجمل د اتوار په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا اکثر ولسوالیو ورته د رایو صندوقونه او نور اړین مواد ورسېدلي چې ډیر ژر به یې پلازمینې کابل ته ولېږدوي.
کوم مواد چې تاسو اوس ګورئ دغه د مراکزونه د بکسونه او همدارنګه د نتایجو فورمې دي چې موږ دلته د نن ورځ زموږ د انټیک مرحله ده چې ولسوالۍ ناظمینو صاحبینه هغه اساس مواد چې دی بیرته موږ سره راستانه شوي دي، دوی ته موږ تصمیم اخلو او در تر در مرکز ته ولېږي.
د کونړ ولایت لسوارلس ولسوالیو څخه د لسو هغو د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته را رسېدلي دي. په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ظاهر اکبری مشال راډیو ته وویل چې د پاتې ټاکنیزو موادو لپاره یې پلان جوړ کړی چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د دغه ولایت مرکز اسدآباد ته راورسوي.
ولسوالیو او د مرکز مواد خپله موږ بیرته مرکزي ګودام ته رسېدلي دي، یعنی ولایتي ګودام ته. څلور ولسوالۍ پاتې دي چې هغه هم امنیتي ګودام پلان لري چې را انتقال کړي.
په نورستان کې د یو شمېر هغو ولسوالیو څخه چې د واوري ورېدو له امله یې لارې بندې دي او یا پکې امنیتی ستونزې لیدل کیږي، د رایو صندوقونه یې د ولسوالیو مرکزونو ته وړل شوي. د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر عزت الله حلیم وایي چې هڅه یې پیل کړي چې ټاکنیز مواد او د رایو صندوقونه لومړی د نورستان مرکز پارون ته او بیا یې کابل ته ولېږدوي.
اوس لا ولسوالۍ مرکزونو ته هم د بعض مراکزو راجنونه مواد نه دي راجمع شوي، بل برف کوچونه شو دي، ټول پیانه راځي ستونزه چې موټر تلی شاید کم موټر نه ځي پیازهوي ده څلور 5 ساعته بس مزل سره دا کوي انتقالی ده.
په لغمان کې هم د اکثره ولسوالیو صندوقونه مرکز مهترلام ته رسېدلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په بیان ډیر ژر به په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ولېږدوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لري د وګړي دا وخت په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان ولس ته د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مبارکي ویلې ده او د سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په لور یو مهم ګام ګڼلې ده. د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ د امنیت پیاوړ کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړ. د ایران خبری ایجنسی سرنا په راپور کې ویلي د قانون مخداده چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د دوړو هیوادونو ترمنځ مرستې نور پیاوړې کړي. د یوکرین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر ځنډولې ده. د بشری حقوقو یو څارونکي ډله وایي لږ تر لږه 29 کسان پرون د شام په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر چودنه کې چې ګمان کیږي د رژیم د وسلوالو مخالفینو لخوا تنظیم شوی خو له وخته مخکې چودنه به وي وژل شوی دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د خپل بریا اعلان کړ. د چې په پلازمینا بوداپست کې د خپل ګوند فیدس پلویانو ته خبرې کولې وویل د انتخاباتو نتایجو د حکومت هغه پالیسۍ تایید کړي چې په هغو کې خلکو ته کار پیدا کول د کورنۍ ملاتړ او د ملي حاکمیت لپاره مبارزه شامله ده. او د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی چې په اردن کې د شامی کډوالو په یو کیمپ کې د مظاهرو په ترڅ کې په تاوتریخوالي کې د شام یو کډوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. خبرونه مورده اوردونکو سعودي اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته دغه نام مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومتي کمیټو سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې حکومت د 14 غیر عسکري طالبان قیدیانو د خوشي کولو فیصله کړې ده او 19 غیر عسکري قیدیان یې وړاندې هم خوشي کړې دي. اداري لیکي چې د طالبانو هم دا ذمہواري جوړي کې چې د حکومت مطالبه اومني او غیر عسکري قیدیان په فوري توګه خوشي کړي نو دا پیغام به ترې ترلاسه شي چې طالبان هم مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. اداري لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو کې اوس هم شکونه موجود دي او صورتحال په مکمل توګه واضح نه دي او دا وجه ده چې داخله چارو وزیر ویلي دي چې موږ غواړو چې طالبانو لخوا واضح او اصل نکات مخې ته راشي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې حالات کړکېچن دي نو حکومت د صبر او تحمل نه کار اخلي او معاملات مخ په وړاندې بوتلو کوشش کوي. نو هیله ده چې حکومت او طالبان دواړه با سنجیدګۍ سره معاملات د حل کولو کوشش کوي چې ملک یو وار بیا امن په ځای شي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان ته دا وخت د امن ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې ملکي حالات ښه وي. نو حکومت د مذاکراتو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړي او طالبانو لخوا د جنگ بندۍ وروسته په ملک کې حالات تر ډیره حده ښه شوي هم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه د نیک نیتۍ سره د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي چې دا شان په صحیح مانو کې په ملک کې یو وار بیا امن راشي. چنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیرې خالی په ورځ افغانستان کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ترهګرو لخوا د دړکو باوجود افغان ولس په ګڼ شمېر کې خپل ووټونه واچول. ادارې لیکي چې تیرو ټاکنو په شان موجوده ټاکنې کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره پاکستان افغان حکومت او ولس سره د هر قسمه مرستې کولو پیشکش کړی وو خو د دې هر څه باوجود افغان ولسمشر حامد کرزی په هر موقع په پاکستان تورونه لګوي او افغانستان کې هر د ترهګرۍ کېدونکو پیښې کې ورته د پاکستان لاس ښکاري. ادارې لیکي چې صدارتي انتخابات په پوره نتوګه کېدو وروسته دا امید ساتل پکار دي چې نوې صدر به افغان ولس لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې به خپل مثبت رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی بی ایس ٹی وی پانے په مقاله کې لیکلي چې د پاکستان مرکزی اپوزیشن ګوند غواړي چې باید په پارلیمان کې پر دې موضوع خبرې وشي چې د مارچ په میاشت کې پاکستان ته 1.5 بلین عرب ډالر چا ورکړی دي او د دې په بدل کې به پاکستان څه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې راغلي دي د ملا عمر براکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصره دا چې نوموړی به د افغانانو د خوخو او غوښتنو هم پابند وي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي اسرارالله مومن وړاندې کوي.
د سی بی ایس ټی وی ویبپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په پاکستان کې زیاتره پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته 1.5 ارب ډالر د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي دي او دارنګ د مالی مرستو هدف د جنوبی ایشیا یو اټومي هیواد سره ممکنه متنازعه امنیتي تړون کول دي. د مارچ میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کرنسۍ ذخیرې تر 9.5 ارب ډالرو ته زیاتې شوې. پاکستان حکومت د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دا د یو اسلامي دوست هیواد لخوا ورکړل شوی دی چې دا رنګ د پاکستان د کمزور اقتصاد ملاتړ وکړي. د پاکستان په مرکزی بینک کې چارواکو ردی خبر پخلی کړي چې دا پیسې له سعودي عرب راغلي دي او د حکومت مخالفه ګوندونه غواړي چې حکومت د دې وضاحت وکړي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان له سعودي عرب سره اوږدې دفاعي اړیکې لري او په تیر وختونو کې پاکستان د سعودي عرب د مرستې لپاره دغه هیواد ته پوځونه هم لګلي دي او دا رنګ پاکستانی عسکرو د سعودي عرب د پوځانو په یونیفارم کې د دې هیواد دننه خپل خدمات ترسره کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه په قومي سمبلی کې ویلي دي باید چې حکومت او سعودي ته د وسلو یا پوځیانو ورکولو ډډه وکړي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان وایي دا ګونګسۍ وروستو له هغو رپورټونو مخې ته راغلي چې پکې ویل شوي ښکاري داسې چې پاکستان د سعودي عرب په وینا د شام د سنی یاغیانو مرسته کول غواړي. د اپوزیشن ګوند یو بل غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي پاکستان دا مهال د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سړه جګړه کې راګیر دی. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د کال 1990 د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا عمر د تل لپاره ځان د افغانستان مشر وټاکو. باوجود د دې چې څه باندې 99% افغانانو د طالبانو یاد مشر لیدلې هم دوو مولا عمر اوس هم پټ دی او په واک کې د راتلو لپاره یې خونړی جنگ ته دوام ورکړی او یوازې د خپل هغه ریډیو د لارې فرمانونه جاري کوي چې په خبرونو کې یې ډېره لږه رښتیا وي. دغه یو حکم دا هم وو چې څوک ګیره وړ کړي یا بغیر له ټوپۍ بهر ته وځي نو سزا به ورکول شي. خو اوس 3 کاله پس حالات داسې دي چې په افغانستان کې د ولسمشری ته کاندیدان دي او ټول ولس ته معلوم دي افغانان د دوی پر شخصي ژوند او سیاسي نظریو تنقید کولی شي. د مولا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصره دا چې نوموړی به د افغانانو د خوښو او غوښتنو هم پابند وي. په افغانستان کې د دې هیرانوونکي بدلون سوچ امریکا څخه باندې 10 کاله وړاندې کړی وو. په افغانستان کې یو ظالم رژیم وو چې په خپلو وګړو به یې ظلم کولو. همله دې وجې نړیوالې ټولنې هم خپل ځان خوندي نه احساسوو او همدارس بیا د 11 ستمبر ترګر بدونه رامخته شو. جمهوری ریاستونه د نړیوال امنیت لپاره ضروری وي او همدغه وجه وه چې امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ختم کړو او داسې هلې ځلې شروع کړې چې په افغانستان کې یو داسې سیاسي نظام رامخته کړي چې پکې افغانان په آزادانه توګه د خپلې خوښې مشران منتخب کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د سواد تحصیل بریکوټ په شموزو کې د سپرلی پر اتګ یو خيسته غیر ترهی مشاهره شوه ده. بدای کې د غسیم شهرانو برخه غسته ده. نیاز احمد خان راپور راکې.
د محبت د اوتر لرم حسن په بیا جخلم د دې سپرلی سپرلی جانان د حسن با جخلم هغه د قام رهنما نه ده د نستوري مار ده هغه ویل چې پښتنو له د سر تاج اخلم.
ډیر خوره ډیر خوره ډیر خوره.
دغه مشاعره کې د سواد بیل بیل رسوم څخه زید ادبی ټولنو غړو ګډون وکړو چې هم ورته یو شمیر زی خلق اورېدو د پر راغلی وو. مشاعره کې زیاتره د امن رورولۍ او برداشت په اړه شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل چې پکې زی یو شاعر محمد اقبال اقبال وویل
شر جوړوي رونا او ملي ورانوي کورن ورانوي د خلکو سلی ورانوي او یو کور یوې مالې یو خاندان خبره نه ده قابل زما د زړه د خانه یې نه یې ته د خالونو کیسه پرې دا ورته نه رسې ته
کنه پزان باندې اول داغونه گدی نگدی د ګل خبرې د وړې کوګی خبرې نه دی ته پازغو باندې زړګی رخ کودی شي نشي.
د منګوري څخه راغلی مزاحیه شاعر او آرټست محمد اکبر منو راغلی میلمانه خ وخندول.
شپه دا د لوډ شیډنګ ماشومان جڑا کوي نه ماشی د مردان نه په شیرګړ راغلی دی. نن په دې نالی کې د یو دو ماشو جګړه ده ویکسین برا لکه زما د وس نه په زړه خړه ده. نو خان دی خوشحالیږي نن فزت چې چل کبی نا او خان دی خوشحالیږي نن فزت چې چل کبی نا الی الی تنن نن 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 راغلی مې نن راغلی مزمو کوم عمر شو.
د مشاعره صدارت څوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی سره وا چې خپل ځانګړي انداز کې شعرونه ویل او راغلی اوریدونکو څخه خدا تر لاسه کو.
دا ساز د مطرب نه دی چې می مس یا په جړا کی زما د لړزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی. ساقی ستا د شرابو جام می هسې بهانه ده نور کیف د سر خمار د یو میخور په ما کې خپل دی. دا ستا ګلونه نه وی چې په مینه ماتو ما ګلبازا د هغو ګلانو شکور په ما کې خپل دی. کمبن پلستن خو هسې زما اور ما ته را بند کی سرزی نه چې پی بچ یم هغه اور په ما کې خپل دی.
دغه مشاعرې مشر میلمه د سیمې خیر خیګړې مشر کشور خانو هغوی په دغه موقع وویل
ما د دې مشاعرې نه یو دوه خبرې اخذ کړې. یو علم او یو د پښتنو مسلې چې علم مونږ لا پکا دې بهر حال چی ته مونږ او پښتانه چې کوم تباهي تباه شو تباه کیږي د دې پاک له دوم له یو پیغام راکو دا ټول مونږ را پدې پوه شو.
مشر میلما په دغه مقاضیات کړه چې داسې مشاعرې په سیمه کې بیا بیا پکار دي او دوی به هر قسمه د دغه لپاره مرستې کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
نیاز راپور مورو دور دن که اوز یو بل کلتوری راپور د بلوچستان په پختون مشت سیمو یا اسفلی پختونخوا کې لا هم په کلیو کې ځوانان د چیغه کو بندارونه جوړی چې د ځوانانو په خبره لدوی سره په دې بندارونو کې سپینګیری او د لوی عمر خلک هم ګډون کوي. همدا سیو بندار ته زمون خبريال خدیندور ناصر ورغلی او دا راپور را لګری دی چې په یو سندره پیلېږي.
سهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې له دې سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بندارونه جوړیږي په مساخیل شیرانی ژوب کلا سیفلا او بوري سیمو کې بیا په دغو بندارونو کې له چیغه کې سره غاړې ویل کیږي. دغه بندارونه چې تر ډیره یا د کلي ځوانان جوړوي خو په کې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو سندرو چکچکو همدا بندارونه تاوده ساتي. د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چیغه کې بندار اوس کم کیږي خو زیاتوي لا یې هم په بندارونو کې چیغه کې پرېښې نه دي.
زما نوم اختر محمد دا زموږ په علاقه کې مخې بیخي ډېر و. زموږ علاقه یې ثقافت ته شی دي دا چېغه که دلته بیخي ډېره وله او اوس چې د کمه سوي کې د خامخا مایوسي د له دې وجې اوس بیخي ډېره کمه ده خو بیا هم موږ یې له کړګي نه دا ثقافت زموږ کړی.
یو بل کس بیا وایي له ډېر پخوا راهیسې د دوی په کلي کې د چېغه کې دا بنډار کېږي چې د ده په خبره نه یوازې په ودونو او خوشحالیو کې دا محفلونه جوړیږي بلکې په عام ورځو کې هم د کلي ځوانان د سات تېري لپاره ورته بنډارونه جوړوي.
زما نوم احسان الله دا دلته په علاقو کې کېږي په نور کلیو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې دا زموږ د علاقې خپل ثقافت دی. له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک چې دي د دې شوق ډېر لري.
د سهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بندارونو کې تر ډیره ځایه ځوانان کاکړۍ غاړې وایي خو له دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
لا
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اردن کو اس وقت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دا خبرونه کې زمونږ ملګری مجید بابر په قبایلی سیمو پښتونخوا کې بلابل ستونزې راخلی او بیا دغه د حواری د پاره د چارواکو سره خبرې کوي نن اورو چې مجید بابر په کوم موضوع باندې خبرې کوي په دا خبرونه کې
اوریدونکو د مشال ریډیو اونی ز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه و منئ د نن په خبرونه کې به واوري چې د باجوړ قبایلی سیمې د شموزو سیمې سپینروبي وای چې د دوی سیمې ملکان سره د یو پل لارې تړل شوې دي خو په 2013 کال کې د راغلو سیلابونو له امله دغه پل روان شوی دی درې کال وشو خو تر دا مهال دغه پل هم دغه سوران پروت دی دغه مشرانو زیاته کړه چې په دغه پل د رغېدو کار روان و خو سمو د مخ کې دغه د رغېدو کار ودرېدو او اوس ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
زنګو باندې خلک پوری وځي ډیر غټ په تکلیف او ډیر مشکلاتو باندې د ودرې زنګوګانې لګې دي او هغه باندې ماشومان هم پوری باسي مریض هم په کټ کې وتړي هغه باندې پوری باسي زمونږی په 2010 کې د علاقې یو پل ورزیدلې دی چې هغه د ملکړنی جنسې او د باجوړی جنسې منځ کې یو رابطه ده څه پورې هغې باندې څه کار ټکه پکه شروع دی اوس ټیکهدار تر تېرېدلی نشته
په دې کې ګورنر سره هم خبره وکړم که بل چا سره وي که د هر چا سره وي زه به د دې لټون کوم او د بغه کار خدای نه غواړم چې دا روان کړو
سوره د مخکې د باجوړ قبایلی سیمې د شموزو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال د یاد پل لوجې د ستونزو او د حکومتي بېغورۍ خبره وکړه زموږ همکار شبیر جان پرې دا راپور برابر کړی دی
د باجوړ دمسې بر شموزو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د خپل ستونزو په خپله باندې د یوې خبری غونډې ورستو مشال لیډو سره خبره تر کې وویل چې 2013 سیلابونو کې د دوی د سیمې غټ پل چې د باجوړ او ملکن ایجنسۍ د یو بل سره تړي وړی دی ولې د تیرو درېو کالو سی په دغه پل باندې د بیا جوړېدو کار هم شروع شوی دی خو له تر دې دمه نه خو دغه کار سرته ورسید او اوس په کار هم بند شوی دی هم د باجوړ بر شموزو یو مشر سید محمد وایي چې هلته کې هو د 200 چارواکي نوري نوزکه دوی په خور ته خپل فریاد راوړو
زمونږ په 2010 کې د علاقې یو پل ورزیدلې دی چې هغه د ملکړنی جنسي او د باجوړ جنسي منځ کې یو رابطه ده څه پورې هغه باندې څه کار ټکه پکه شروع دی اوس ټیکهدار تختې دلې نشته مونږ په دې وجه د خپل فریاد دل تروړې دی په چته ګورنمنت په دې باندې سیکشن والی ټیکهدار روزګار بند کړی دی او دغه دوه درې کالې وشو چې کار په شروع دی خو لیکن کار پکې ونه شو پل پې جوړ نه شو
دی وایي چې دغه پل په ځای د سیم د پاسه زنګوګان هم جوړ شوی دی خو ولې هغه کې هم کله چې دوی خپل ناروغه یا سروي بوزي نو ډېر ستونزې لري
زنګو باندې خلک پوری وځي ډېر غټ په تکلیف او ډېر مشکلاتو باندې دوه درې زنګوګانې لګې دي او هغه باندې ماشومان هم پوری باسي مریض هم په کټ کې وتړي هغه باندې پوری باسي او سروي چې دی سروي پاکې کې وتړي او پوری باسي دا ډېر لوی مسله ده غونډه ایریا د جی تقریبا چې نیمه حلقه ده ډېره پسمانده علاقه ده انتهایی پسمانده علاقه ده پولیټیکل انتظامیا یا افسران اجزانانو زمونږ دومره پسمانده علاقه ده چې هغه تر اټللو مغی ته زخمت ته چې هغه راشي ولې چې په جوړی جنسي نو ته په 5 غنټې کې افسر را رسی کنه
یو بل مشر شیر بادر وای چې د پول نه علاوه هم نور ډیر ستونزې دي
حال ته جوړ ډیر مسائل دي لکه یو خو د سړکونو ام ډیر غټه مساله ده بعضی ځای نه دا سړي چې هغه خو بالکل سړکونه شتانه چې کم دین او بیا هغه کاچا لري دي لکه پخې نه دي چې کله باران وشي سلایډینګ وشي بیام ریپک چکمینو باندې او گاڑی پینې شي تیرې ده د دین علاوه د کلو د وبو چې دینو ډېر غټه مسائل دي لکه چې پخرو باندې خالق وبوړي او سپیشل په کور کې د دې لپاره یو یو خان ساتل هغه پخرو باندې وبوړي بل صدا سي ذریعہ نشته بغیر د خرو
وا جوړ جنسې دغه مشرانو د پولیټیکل انتظامی او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر دې د دوی ستونزې هوار کړي غنی دوی به په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي
د باجوړ د شموزو سیمې د مشرانو دغه شکایت او د باجوړ او ملکن ترمنځ د غوران پل لامل ولست ورپیخستونځ می د باجوړ قبایلی سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړي او د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله پلار حجی بسم الله خان مخې ته کې خوده او په سر کې می ترو پختل چی حجی صاحب ستاسو د باجوړ قبایلی سیمې د شموزو خلق وای چې دغلته کې سیلابونو دریک سلور کال مخ کې د ملکن ایجنسی او د باجوړ ترمنځ چې کوم سم هغه دریاب تړي خوړ تړي پل وړې دی او نه جوړیږي حجی صاحب
دا پل خو منظوري شوی ده او دا شوکت الله خان چې کله د منستر سفرانه هغه راغلی وو فنډ منډ پیسې میسې د څه طریقې باندې پیدا کړي دي کار پې شروع شوی دی او تقریبا نیمې نه زیات شوی دی کسه کمې یا رکاوټ پکې د هغې پرون ما ځان سره نوټ کړی وه بل پرون نوټ کړی وه چې هغې خلک راغلی وو پېښور کې یې پریس کلب کې ادا کړی وه دا مظاهره کړی وه یا احتجاج یې کړی وو او زه نن هلته کې په هیډکوارټر باجوړ کې ایکسپیس رما رابطه کوله خو ملاو نه شو
کوی حاجي صاحب تاسو خو ویل کنه چې په دې نیم نه زیات کار شوی دی دغه خلک وایي چې ټیکهداران تللي دي د کار چې کومه مشینري وه هغه یې دغه ځینه وړې ده او مکسې خلک په شکرو کې او په زانګوګانو کې اوړي راوړي نو حاجي صاحب لکه که څوک وایي چې نیم کار شوی دی یا کار مکملېږي دا تاسو ته غلط انفارمیشن درکوي
کېدای شي غلط درکوي کار نیم شوی دی ګڼې تاسو د بل چا نه معلومات وکړي او ډېر سامان یې جوړ کړی دی پل هغه د پاسه چې نږدي او څه پای سایډونو کې چې کومې ډانګې راخېژولي دي هر څه راخېژولي ډېرې راکړي دي خو دا ځکه معلومات وکړم نه ورته پوره وایم چې دا د څه کومې وجې نه دا بېرته بند شوی دی حالانکه دا دوه پلونه دي او په دې یو سیل باندې چې د ملکنډ سره لګي یو د سلیب بټی په مقام دی او یو دا د بوساق شربتۍ ته چې کوم پورې وځي دا دی دا دواړه ما پیدل هم لیدلي دي زما علاقه ده زما دغه ده زما نه چې څونه کېږي زه دوه درې ورځې پس انشاءالله دې خلکو ته به هم ووایم او زه به په دې کې ګورنر سره هم خبره وکړم که بل چا سره وي که د هر چا سره وي زه به د دې لټون کوم او زه د بره کار خدای نه غواړم چې دا روان کړو
حجی صاحب دغه خلک وایي کنه چې سلور کاله وشو سلور کالو کې زمونږ خلک نه جوړي دغه زنګوګان چې کمې خلک پیوړي وروړي دام دومره دغه ندی کوبلې کې زیات شي بیا د خلکو ژوند په ځای ودرېږي اسې په دې وخت چې تر کومه دا پل جوړ نی دا سې کومه لار شته چې د دې خلکو په عارضي توګه سم مسله حل شي
عارضي باندې محل کې دغه ته یو بل پل جوړ مونږ کړی او تاسو دغه خلکو نه تاسو کوي نوے کے ما کرو نواسی نوے کے ذرا سو پل میں کرو آگے مرمت کا نہیں شو ہے یا دغش ہے خراب بھی اسی نے خراب شو ہے رو مر تک جوڑو اور چیز دیکھ کے آگے پورے سو پورے دا پل نہیں شو ہے متبادل لارا اول خبا ازما خیال لے کے بٹی کی لگ تلان دے دے لگ تلان دے دے فرق بھائی متبادل لارا ڈیرا ضروری دے دے خل کو لفارا پودے والی دا کوشش کرو کہ دا پل لگ لگ تباله که بیگال ما وصف شما بیگال هم در خبره دشتیم پا مولا دا پل دا ولی ماتل ده او دا سو نظر که دیشی چی پا پوشش داوشی چی دی خلکو دا کم تکلیف ده دا غده ریزر حل
عجی سیب گوره تاسو دا دغی سیمی دا خلکو دا زده وازی دا غوی دا پارا دا یو مشر حیثیت لری دا غوی دا چی سم مسلا سا تکلیفی دا غوی ستاسو لاس غواری چی دا غی پسری بیا دا سا چلو شو چی دوی پرسکلب تلان دوی مظاهره وکا تاسو دا دی خبری نا وری دا
دا دی خبری خب پرسکلب نما تا تلیپون شو پاگی منی دا خمر شو ما نور زدی وی کم گورم و اخبار کنو مانی دی دی خب ها حال دستا سدا دا طول نما تا غوره ده چې تاسو د هغې دونه فریاد او دونه دغه اخیستی دی د هغو سره دغه شریک کړی دی دا تکلیف او دغه نو انشاءالله زما نه ستونه کېږي زه به دا کوشش کوم چې د دې کار
حجي صاحب زما پوښتنه دا وه چې تاسو د دغې سیمې مشران یې د دغې سیمې خلک خو در باندې ړه جوړ دی نو داسې څه وجه وه دوی به تاسو له حجرې ته درغلي او تاسو سره به یې خبره کړې وه دوی پریس کلب ته ولې لاړه تاسو میلاویږئ نه خلکو سره هم رابطې نشته خلکو سره ځئ نه که څنګه چل دی
تاسو د دغه د خلکو نه تپوس وکړئ چې دوی د چا سره میلاویږي نور ممبرانو زمونږ څه پوزیشن دی چې نور ډېر میلاویږي که مونږ ډېر زیات میلاویږي نور ډېر کوشش کوي او کومنګ کو حالانکه دا حلقه زمونږ نه ده زما 43 حلقه ده 44 کې راځي دا دوه پولونه او ستره دا غینه چې زما حلقه نه ده مونږ کړی دا پولونه او شم ولا مونږ کو ټول با جوړ او ټول فټا زما حلقه ده ان شاء الله دا کوشش به زما چې دې زو نظر پدې ونه کار
اجي صاحب گورنر شوکت الله خان صاحب هم عمدغه سی با د دغه ټول سیمو د خلکو خبر اوري دا عمل به هم پکولو کار به هم کولو چې کله نه گورنر شوی دی د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي وجه څه ده
نه نو ستونزې خدا الله تعالی د طرف نه ډېر مشکلات دي پسمندګي وسایل کمې او دا مسائل زیات دي وسایل کمې دا په وخت کې کوم شي خامخا کوي دا خوخه دا غواړي د چا کار وشي د چا ډړی روانه شي دا وشي پاک څه قسم ناراستي نشته دی او د خلکو سره په هفته کې دوه درې ورځې پرایویټ دوه ورځې چې دا کمی چټنې دي په هغو کې راغواړي دا کې دې علاقې جرګې له ټیم ورکړي دي څو څو ځلې ورکړي دي زما عمر سره رابطه ده دا د طرف نه دا نشته دی خو دا فنډنګ منډنګ ځینې دسیم ته لږي چې دا تاسو هم پته ده اورئ دا اکثر بیرونی فنډنګ یا د پاکستان حکومت سره ده خو بهر حال ته تاسو
بسم الله خان صاحب خلق زکه زیاته گیله کوي چې باجوړ ستاسو سیمه ده گورنر د باجوړ قبایلی سیمه نه ده او د باجوړ قبایلی سیمه کې یو وړوکه پل د سلورو کالو نه جوړیږي نو خلق ګوته په خله شي چې یره دا څه وجه ده
وړوکه پل نه نه وشت د دوه پلو لپاره وشت کې 30 کروڑ روپۍ بری دوه کومې خدای نه سي استعمال کوي چې دا او دا دوه ولا دې کله چې حالانکه دې حلقې نه مو دا دوه ولا د کړې دي دا خلک هم مني دا خلک هم دا کوي او دا محکمو ولا هوتا ستو پته چې سنا دا دي په هر حال دا کوشش کوو چې په دې زه د دې ورځې کې په دې ځان خپې کوم کوم دې نه دې کار تیزی دې شي چې جل نه جل شي
بسم الله خان صاحب یو خدا خبره چې دا پل جوړول تاسو ژمنه مو کا تاسو وعده مو کا تاسو خلکو تم وایي دا تاسو غږ به خلک اوري جدا به جوړوي خدا کار چې چا ځندول دې کم ټیکداران دي دا خلکو ته تکلیف د دې د مکملې دو تاریخ بل اوس بل دغه خلکو ته د سزا ورکول څه خبره کوي
بالکل ورته کو خو زمونږه بدقسمتي دا چې مخکې به پېژن څو کیسه کارونه کېدل نه هغه په نامینېشن باندې کېده نه هغه به لوکل سړی و پولیټیکل یا ممبر یا دغه به ډېر انتظامیې به ډېر په اسانه باندې هغه نیوېش وکول اوس بدقسمتۍ نه دا دی چې ټرلر کې د پېښور سړی هم راځي د ملکنډ سړی هم راځي د نوخار هم راځي د پینډې او د اسلام آباد هغه هم پکې راځي نو زه د دې پوره معلومات په توګه وتا ته زه ودا ما ودا کوشش کی څونه کې رشي دې ته کدار باندې او پولیټیکل سره بیګال یا سبا دفتر په ټیم کې خبر وکم چې دا څو په دې کې ملوث دي او څو ذمہ داران دي چې دا ټول راولي او دې له سزا ورکړي چې دا په کوم باندې دا
اجي صاحب د دغه سیمې دا ولس د ماشومان د زنانه د خزي د ټول بستاسو د غوري هغه ته تاسو کوم یو تاریخ ورکوي کوم یو نیټه ورکوي چې ارزي پل بکله جوړ شي او دغه پل باندې به کار کله شروع شي
زما الله دې له نیټه او دا ور کوم چې زلګه خبره مخ کې وکم پولیټیکل سره خبره وکم او به ګورنر سره وکم او دې کې څنګه یې سره هم سبا لکوم نو زه به چې ماته پوره دا وشي دا یې متعلق بیا به تاسو پوره نیټه وادم دا سره کاوت دی سونه ورځ کې وداه حل شي نو به تاسو ته پوره دا کوم څه اسی به وخت ته ویم زه پوره علم راته نه پوره دا نه نو دا به بد خبره خو زما به دا کوشش ته نظر کېدلی شي زه چې په انجینر سره خبره کوم پولیټیکل اجن سره کوم او چې تاسو د دې سره تعلق لري دا ټول سره کوم
کله بیا مشال ریډیو یا زه مجید بابر کله تاسو ته ټلیفون کوم چې دغه خلکو ته ویم چې اجي سه اوس تیار دی
زه خو اوس هم تیار یم زما د طرف نه خو که څه دی 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 راته خو چې دا ستاسو طرف نه بند دی خو دې چې چا به د طرف نه بند دی زه پاره پسې دې نه زیات لکه زم چې دې دغه مده مدعي مددي نمائندې مدعي زم دا شانت لګیا ما
صحیح
دې دا کار کوي شي دا زما د دې تکلیف یوازې نه دا زما تکلیف دی چې ما ته ویل شي
او
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.